افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. دا پروان ولایت خلکو په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر شتون د اعتراض په توګه مظاهرې بیا پیل کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په نوي کال کې به د سولې هلې ځلې نتیجه ورکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما منځني ختیځ ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن اردن ته ځي. بشپړ خبرونه واورئ. د پروان ولایت خلکو په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر شتون د اعتراض په توګه مظاهرې له سره پیل کړې او د نن سهار 8 بجو راهیسې له کابل څخه د افغانستان شمال ته غځېدلې لویه لاره تړلې ده. په پروان کې خلکو وروسته له هغې مظاهرې پیل کړې چې د نوروز په ورځ په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو په ډزو کې درې ولسي وګړي ووژل شول او یو پولیس ټپي شو. نن د دویمې ورځې لپاره مظاهره چیانو په مرکز چاریکار او سالنګ کې د افغانستان شمال ته غځېدلې لویه لاره تړلې او له حکومت څخه غواړي چې غیر مسؤول وسلوال چې په دې ولایت کې د خلکو د زورونې سبب کیږي د قانون منګولو ته وسپاري. ویل کیږي چې تر ټولو لویه مظاهره په مرکز چاریکارو کې ده، خو سالنګ ته نږدې هم د مظاهرو او لارو د بندېدو رپورټونه ورکړل شوي. ویل کیږي د مظاهره چیانو لخوا د شمال د لوی لارې تړل کېدو هغه مسافر له ستونزو سره مخ کړي چې په مزار شریف کې د ګل سرخ میلې ته تللي وو او اوس له همدې لارې بیرته کابل او د هیواد نورو ولایتونو ته ستنېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې دوی په نوي کال کې تر پخوا زیات هیله من کړي. په روانه اونۍ کې ځینې رپورټونه خپاره شول چې افغان حکومت د اپوزیسیون استازو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي. ښاغلی ستانکزي که سامي یادونه وکړه چې ټولې سیاسي ډلې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د سلا مشورو حق لري، خو ټینګار یې وکړ چې رسمي خبرې یوازې د سولې د عالي شورا صلاحیت دی. ولسمشر حامد کرزي پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د تاجکستان، ایران او پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په یو نړیوال کانفرنس کې نوروز ولمانځه. په اشکاباد کې په جوړ شوې دې کانفرنس کې چې سرلیک و نوروز د سولې او انسان دوستۍ مناسبت دی، 500 وړو ولسمشرانو یادونه وکړه چې د نوروز نړیوال مناسبت د آسیا په ټوله نیمه وچه کې د ښه ګاونډیتوب یو چاپېریال رامنځته کړ. په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته نوروز اوس د نورو مهمو مناسبتونو په څیر یوه مهمه نړیواله ورځ ګڼل کېږي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په اردوج ولسوالۍ کې له 30 زیات وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وشل شوي. د بدخشان د امنیت قمندان جنرال امام الدین مطمئن ازادۍ راډیو ته وویل چې په وشل شوو کسانو کې د مولوي حمزه په نوم د طالبانو یو قمندان هم شامل دی. جنرال مطمئن وایي چې ډېره برخه د طالبان په هوایي بمبارۍ کې وژل شوي. د بدخشان امنیت قمندان زیاته کړه د دې عملیاتو په ترڅ کې چې لا هم دوام لري له ګڼ شمېر سیمو څخه طالبان ایستل شوي. د اردوج ولسوال دولت محمد ول د عملیات وروسته لاغې پیل شول چې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د خلکو د استوګنې پر سیمو د هوان حملې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما منځني ختیځ ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن اردن ته ځي. تمه کیږي چې د اردن پاچا عبدالله ولسمشر باراک اوباما به پر اردن د سوریې د جګړې د اغیزو په اړه خبرې اترې وکړي. تر اوسه پورې 350,000 کسان د جګړو له کبله له سوریې څخه اردن ته کډوال شوي. د اردن پاچا عبدالله چې په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو مهم متحد دی، همدارنګه بل ولسمشر باراک اوباما سره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د ناکراریو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له اسرائیل وغوښتل څو دا خبره ومني چې د دوی په هیواد کې د سولې او دوامدار امنیت د ټینګښت لپاره د روغې جوړې منل ضروري دي. ښاغلی اوباما چې تېره ورځ په بیت المقدس کې ځوانو اسرائیلیانو ته وینا کوله وویل په منځني ختیځ کې سوله ځکه مهمه ده چې امنیت ته د رسیدو حقیقي لاره ده. اوباما وویل د اسرائیلو لپاره یوازینۍ لار دا ده چې زغم ولري او د یو ډیموکرات یهودي دولت په توګه د فلسطینیانو خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. نوموړي زیاته کړه چې د خپلې ارادې او عدالت غوښتنې لپاره فلسطینیانو حق ته باید درناوی وشي. د چین ولسمشر شي جین پینګ په خپل لومړني بهرني سفر کې نن روسیې ته ځي. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر په درشل کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د روسیې او چین ترمنځ اړیکې تر دې د مخه هیڅ کله دومره ښې نه وې لکه اوس چې دي. ویل کېږي چې په 2012 کال کې د روسیې او چین ترمنځ سوداګري په بېساري توګه 80 میلیارد ډالرو ته پورته شوې. همدارنګه چین په تیرو درې کلونو کې د روسیې تر ټولو لوی تجارتي شریک و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترتاس خبري اژانس ته ویلي دا چې شي جین پینګ د چین د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د خپل لومړني بهرني سفر لپاره روسیې غوره ګڼلې، دا د دې دوو هیوادونو ترمنځ د ځانګړو ستراتیژیکو تجارتي همکاریو ارزښت څرګندوي. شي جین پینګ د تیر کال په نومبر میاشت کې د چین د واکمن ګوند مشر وټاکل شو او تیره اونۍ د دې هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو. لازاده راډیونه خبرونه اوري. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د کوردستان د کارګر ګوند زندانی مشر عبدالله اوجالان لخوا د اوربند اعلان یو مثبت بدلون بللی او هرکلی یې کړی. ښاغلي اردوغان دا څرګندونې د اوجالان له اعلانه څو ساعته وروسته هالند ته د سفر پر مهال په هاګ ښار کې وکړې.
دورسو بو اچکلمایي اولومنو بیر ګریشمه اولارک
اردوغان وایي فکر کوم دا خورا زیات مثبت وړاندیز او ډیره مثبته غوښتنه ده، خو تر هغې مهمه دا ده چې تر کومه هده پورې به عملي شي. اردوغان زیاته کړه چې که د اوجالان غوښتنه عملي شي نو ترکیه به هم د کورد یاغیانو پر ضد پوسي عملیات بند کړي. د کوردستان د کارګر د ګوند پی کی کی زندانی مشر عبدالله اوجالان په یو بیان کې چې پرون خپور شو له کورد جنګیالیو وغوښتل چې له دښمنۍ لاس واخلي او له ترکیې ووزي. د اوجالان بیان د ترکیې د پارلمان د یو غړي لخوا چې د کوردانو پلوي دی پرون سهار د ترکیې په جنوب ختیځ د اربکر ولایت کې په یوه ستره غونډه کې ولوستل شو. عبدالله اوجالان چې له 14 کلونو راهیسې د مرمری په بحیره کې په یو ټاپو کې بندي دی د ترکیې د استخباراتو له مامورینو سره له 3 میاشتو خبرو اترو وروسته د اوربند اعلان وکړ. په تیرو 9 کلونو کې د ترکیې له دولتي ځواکونو سره د کورد یاغیانو په جګړو کې شاوخوا 40,000 کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو ریپورت ورکړی چې د پلازمېنې دمشق په یو جومات کې پرون یوې چاودنې 240 کسان ووژل. ویل شوي دي چې په وژل شوو کې د اسد د رژیم پلوي یو مخکښ سني دیني عالم او د هغه لمسیه هم شامل دي. د مزرعه ولسوالۍ په ایمان نومي جومات کې په دې چاودنه کې 34 کسان ټپیان شوي هم دي. د سوریې دولتي تلویزیون د یوه ځان وژونکي تروریستي حمله بللې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي تر اوسه نه ده معلومه چې دا یو موټری بم چاودنه وو که د هوان د مرمۍ چاودنه. سپینګیری دینی عالم محمد البوتی د ولسمشر بشار الاسد له سرسختو پلویانو څخه و. او په ګرجستان کې د ولسمشر میخایل ساکاشویلی او صدر اعظم بیدزینا ایوانشویلی ترمنځ د قدرت پر سر د لانجې په دوام د هیواد پارلمان د ولسمشر د صلاحیتونو د محدودولو په پلوۍ رایه ورکړه. د ګرجستان د رهبرانو ترمنځ د قدرت پر سر لانجه وروسته لاغې راغله چې د ساکاشویلي د متحد ملي نهضت ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د ایوانشویلي د ګوند په وړاندې ماتې وخوړه. د رای ورکولو د دریو پړاوونو په لومړي پړاو کې پارلمان پرون په قاطع اکثریت سره پریکړه وکړه چې ولسمشر د حکومت او پارلمان د ړنګولو صلاحیت نه لري. ولسمشر ساکاشویلي په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې په هیواد کې د ډیموکراتیک ډایالوګ او تفاهم لپاره دا رایې ضروري و. دا و خبرونه. خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. وابوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي چې په روان کال کې د دوی له وسلوالو مخالفینو سره د سولې یو تفاهم ته رسیدو هیلې زیاتې شوې دي. له معصوم ستانکزي سره په همدې موضوع مرکه هم لرو. په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره هم یو مرکه لرو چې په راروانو انتخاباتو کې د کاندیدو یا نه کاندیدو په اړه ده. نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. منځنی ختیځ ته مو د ولسمشر باراک اوباما له سفره هم خبرو او د خبرونې په پای کې ځوان فکر پروګرام هم اوریدلی شي. د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس لازادي رډیو سره په یوه مرکه کې ویل د دې شورا هڅو دا امکان برابر کړی چې په نتیجه کې به وسلوال مخالفین د پخلاینې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه د احمد تکل په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو شوی دی. محمد معصوم ستانگزی له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې په نوي 1902 کال کې اوس دوی تر پخوا زیات هیله مندي.
هغه شرایط چې د مستقیمو مذاکرو لپاره د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، هغه شرایط اوس رامنځته شوي دي. نو د یو دفتر د خلاصېدو لپاره شرایط برابر شوي دي. اوس د طالبانو لخوا نه غوښتنه شوې ده چې باید دوی هغه خپل دریځ روښانه کړي او دریځ دا وي چې باید له بینالمللي ټولنیز توریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي، او دومه خبره یې دا ده چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره خپل دریځ څرګند کړي.
پروانه ونې کې ځین راپور نه خبره شول چې د افغان حکومت د اپوزیشن استازو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړې. که څه هم طالبانو له سیاسي اپوزیشن سره د هر ډول خبرو اترو احتمال رد کړی، خو د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا په نوم د اپوزیشن د څو ډلو د ائتلاف استازي سید حامد ګیلانی ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو او حکمتیار سره یې تماسونه نیولي. د ګیلانی په وینا تماسونه له هغو طالبانو سره نیول شوي چې ملا محمد عمر ته نږدې دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس که څه هم وایي ټولې سیاسي ډلې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه په خپلو کې د خبرو حق لري، خو دی ټینګار کوي چې رسمي خبرې یوازې د سولې د عالي شورا له صلاحیتونو څخه دي.
که سیاسي اپوزیشن ده او که حکومت ده، دا د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه ده. مصرف مخالفین چې دي، موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه هم د دې سیاسي نظام یو برخه شي. نو دولت په نمایندګۍ باندې د سولې عالي شورا سره د مشورتي جرګې له خوا دا وظیفه ورته سپارل شوې ده، دا کار به مخکې دی. اما دا خبره باید وي پکې چې په هر مرحله کې د سیاسي اپوزیشن سره سلام مشورې وسی، او نو ټول افغانانو سره مشورې وسی. د دې لپاره چې ټول په دې باندې یقین حاصل کړي چې سوله کومه معامله نه ده.
ښاغلی ستانگزی د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو او د قومي مشرانو ونډه مهمه او بلله، او یې ویل چې د شورا د نوي کال په پلان کې له دوی سره تماسونه هم شامل دي. څارونکي وایي چې د پاکستان له رښتینې مرستې پرته په افغانستان کې د سولې هڅې نتیجه نشي ورکولی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانگزی وویل د ګاونډیو هیوادونو د اعتماد د جلبولو لپاره به په سیمه ییزه کچه هم پراخ تماسونه ټینګ شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشروي د هیله مند چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. معصوم ستانگزی دا څرګندونه له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړې چې دا د خبرونې په دې برخه کې بشپړه مرکه وړاندې کوله. ښاغلی ستانگزی سره دا مرکه هم تکل کړي.
زه هر کله مخکې اجازه راکړي چې ټول هیوادوالو ته د نوي کال د رسېدو مبارکي ورته ورکړم، او په عین زمان کې د دې هیله وکړو چې د نوي کال د افغانانو په کور کې د غم ټغر ټول سي او د وینې تویدل پکې بند سي. اول عمده خبره دا ده چې هغه شرایط چې د مستقیمو مذاکرو لپاره د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، هغه شرایط اوس رامنځته شوي دي. نو یو دفتر د خلاصېدو لپاره شرایط برابر شوي دي. اوس د طالبانو لخوا نه غوښتنه شوي ده چې باید دوی هغه خپل دریځ روښانه کړي او دریځ دا وي چې باید له بینالمللي ټولنیز توریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي، او دومه خبره یې دا ده چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره خپل دریځ څرګند کړي. دا اوله برخه ده چې باید مستقیمو مذاکراتو ته داخل شو. دومه خبره دا ده چې د افغانستان د دینی علماو یو لوی مسؤلیت او د قومي مشرانو یو لوی مسؤلیت دا ده چې خلک د سولې د راوستلو لپاره وهڅوي، او د تاوتریخوالي لپاره. او په دې برخه کې به د سولې عالي شورا د افغانستان د ټولو مشرانو سپینګیرو سیاسي مشرانو او همدارز د علماو سره په ګډه کار وکړي تر څو موږ د موخه سره ورسیږو.
د سیاسي اپوزیشن او وسلواله اپوزیشن ترمنځ په خپلو کې د خبرو اترو په اړه د سولې د عالي شورا دریز څه دی؟
یو خدای دې چې په مطبوعاتو کې د لفظي جنگونو تبلیغات او دا شیان ډېر زیات دي. په دې برخه کې د سیاسي اپوزیشن او د افغانستان د حکومت په مابین کې یو واحد دریز وجود لري. هغه دریز دا ده چې هر مذاکره د مصالحو مخالفینو یا طالبانو سره به د افغانستان د سولې شورا او د افغانستان د حکومت لاره کې یو مذاکره دي، او یو د افغانانو په مابین کې یو خبرې اترې دي. هر څوک حق لري چې هر څو سره وویني کېني ولاړ شي د دوو افغانانو په توګه. دا باید موږ یو له بل سره توفیق په مابین کې راوړو.
تاسو هغه خبره کوي چې د افغانستان دولت وایي یعنې هر ډول مذاکرات باید د سولې د عالي شورا او د افغانستان د حکومت لارې وشي، همدسته؟
یقینا هم داسې ده. د دې لپاره زه دا خبره کوم چې که سیاسي اپوزیشن ده او که حکومت ده، دا د افغانستان د سیاسي نظام یوه برخه ده. مثلا مخالفین چې موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه هم د دې سیاسي نظام یو برخه شي. نو دولت په نمایندګۍ باندې د سولې عالي شورا سره به مشورتي جرګې لخوا دا وظیفه ورته سپارل شوې ده، دا کار به مخکې دی. اما دا خبره باید وي پکې چې په هر مرحله کې د سیاسي اپوزیسیون سره سلام مشورې وسی او له ټولو افغانانو سره مشورې وسی، د دې لپاره چې ټول په دې باندې یقین حاصل کړي چې سوله کومه معامله نه ده، بلکې سوله هغه پروسه ده چې باید ټول افغانان په هغه کې برخه ولري او د دوی د برخې اخیستلو لپاره مختلف میکانیزمونه وجود لري چې څنګه دوی پکې برخه واخلي.
په تیرو څو کلونو کې چې د افغانستان حکومت عملا د سولې هڅې پیل کړې دي، داسې ښکاري چې دا هڅې ډېرې بریالۍ نه وې. څومره امیدواره یې چې په 1920 کال کې به دا هڅې بالاخره بریالۍ شي؟
یو موضوع خو تاسو خدمت ته عرض وکړو چې موږ تاسو په افغانستان کې د هغو میراث سره چې د 1950 کلو د جنګ او د جنجالو له میراث سره مخامخ یو کده تصور وکړو چې په یو کال یا نیم کال کې به موږ کولای شو چې پایدار سولې ته ورسیږو. دا یو مشکله خبره ده. د دې لپاره چې د افغانستان د سولې بهیر یو پیچلی بهیر دی، مختلف لاسونه دي پکې، مختلفې حلقې او کړۍ دي، ځینې کړۍ دي چې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د دې لپاره چې د جنګ په ادامه کې د دوی ګټې خوندي دي، نو زه دومره ویلی شم چې په دې تېرو دوو نیمو کلونو کې چې هغه هلې ځلې په سیستماتیک توګه باندې د سولې د عالي شورا له خوا نسوي دي، کافي اندازه شرایط د دې لپاره برابر شوي دي چې ټول خواوې دې نتیجې ته ورسیږي چې جنگ د حل لاره نه ده. دا یو دوام داده چې هغه زمينه یا موانع چې د سولې او د افغانانو په مابین کې د مستقیمو مذاکراتو خندونه وجود درلود، دا خندونه لري شوي دي. متاسفانه همیشه مثلا مخالفین په دې ټینګار کوي چې نه، دا یوازې د زور او د ټوپک او د دې لاره نه، او د تاوتریخوالو او د افغانانو د وتلو لاره نه په مقصد ته ورسیږي. دا یو غیر ممکنه خبره ده. هغه سوله چې په امنیت باندې بدله نه شي هغه سوله نه ده. نو زه یقین لرم چې په 1990 کال کې د هغو پیشرفتونو او یا د هغو اقداماتو چې په تیرو کلو کې شوي دي کرا کرا به دا نتیجې په 1990 کال کې راڅرګندې شي. خو دا به ډېره مشکله وي چې سړی ووایي چې په شپږو میاشتو کې، نهه میاشتو کې او یا نه په زیاتو وخت کې به موږ یو داسې جوړجاړي ته سره ورسیږو چې هغه یو پایدار سوله وي چې په ښه امنیت باندې بدل شوی وي. خو دا فرصتونه او شرایط اوس به مساعد شوي دي چې موږ دې نقطې ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اوریده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوریده.
په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داوودزی د نړیوالې رسنۍ هغه ریپورت رد کړ چې ګواګي د ورته ویلي چې د جمهور ریاست راتلونکو ټاکنو ته کاندید دی. داوودزی وایي په دې هکله جدي مشورې پیل کړې وي، خو تر اوسه لا نهایي پریکړې ته نه دی رسیدلی چې باید ځان کاندید کړي که څنګه. د برتانیې نه خبرېدونکي ټایمز خبرونې تېره ورځ یو ریپورت ورکړ چې عمر داوودزی د جمهور ریاست په راتلونکو ټاکنو کې چې ټاکل شوی د 1993 کال د وري په میاشت کې ترسره شي د برخې اخیستو لپاره تیار نسی. له نوموړي سره په پیښور کې د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه چې اېده پرختیا ځان کاندیدوي که څنګه.
د ټایمز اف لندن نماینده سره زما یو مجلس و، یو بحث و، او دا بحث نه هغه خپل نتیجه ګیری کړې و، هغه یو خبرې و. نو حقیقت دا دی چې په دې موضوع د کاندیدېدو باندې د یو څه مودې راهیسې زه غور کوم او جدي وسیع مشورې هم کوم خپل دوستانو سره، مشرانو سره، خو لا تراوسه پورې کوم تصمیم ته نه رسیدلی. که کله هم داسې تصمیم ونیول شو بیا نو خامخا اول به د خپل افغاني مطبوعاتو د لارې نه اعلان کړو که چېرته دې تصمیم ته ورسېدو.
دوستان او مشرانو مقصد څوک دي؟
هم فکر افغانان چې په دا یو لس کال کې په شکل شکار مونږ سره شریک و، که هغه په حکومت کې شریک و او که هغه سیاسي مخالفین و، خو ټول مونږ په دې یو نظام کې شریک و. دغه ټولو خلکو سره، ټولو مشرانو کشرانو سره مشورې دي. یو څه مودې را په دې خوا جریان لري، البته یوازې زه دا مشورې نه کوم، نور خلک هم دي چې غواړي امادګي ونیسي تر د آینده انتخاباتو دپاره، او داسې مشورې جریان لري. خو دا مشورې تر اوسه پورې هغه نقطې ته نه دي رسیدلي چې زه د خپل ځان په حیثه کې یا شخصا یا د ملګرو د خوانه یو تصمیم ولرم. تر اوسه پورې دا تصمیم ته نه رسیدلی، که چېرته ورسیږي بیا به هغه وخت اعلانوم.
ایا دا سمه ده چې تاسو به د حامد کرزي پر ځای کاندید کوئ؟
نه، زه غواړم چې د ټولو مشرانو، سیاسي او دولتي مشرانو حمایت راسره وي که چېرته کاندید اوسم.
خو داودزی صاحب، له بده مرغه په افغانستان کې د سواد سطح ډېره ټیټه ده، د خلکو عامه پوهاوي ته کار نه دی شوی. همدې مشکل ته په پام کاوه وایي چې د ګټې چانس به د هغه چاوي چې زور و زر ولري. تاسو څومره باوري یې چې که کاندید شئ نو میدان به وګټئ؟
تیر دو ځله په ریاست جمهوري انتخابات کې ملت ډېر ښه قضاوت کړی و، کرزي صاحب ته رایه ورکړله چې ډېر یو ښه انتخاب و، دا ملک په داسې مشکل حالاتو کې دغه ځای ته راورسو. زه هیله لرم چې بیا به هم ملت صحیح قضاوت کړي.
خو که د تیرو دوو دورو پارلماني انتخاباتو ته وګورو نو ډېر داسې مثالونه شته چې د کار او یا وړ خلک ناکام شوي، خو پخوانیو ټوپکمارو، زورواکانو او سرمایهدارو رایې اخیستې.
وختن په وختن په جامعه کې بهبود راځي. دا یو سه کال کې موږ تاسې متوجه شو، 80,000 ځوانان پوهنتونونو ته جذب شول، یوازې دولتي پوهنتونونو ته. تاسې فکر وکړئ چې حالاً څومره ځوانان په درس باندې اخته دي، د پوهنتون په سطح، د مکاتبو په سطح باندې څومره فارغ و تحصیل شوي دي په دې 12 کال کې. جامعه کې فرق راغلی دی، او زه هیله من یم او یقین لرم چې دا ځل به زموږ ټولنه د زر او د زور په بنا باندې نه، بلکې د وړتیا پر بنا باندې رایې اچي او تصمیم ونیسي.
ښاغلی داودزی، تاسو که کاندید شئ نو داسې څه برنامه لرئ چې د ولس رایه پرې ترلاسه کړای شئ؟
په دې وخت کې زموږ ټول ملت درې شیانو ته ډېر لیواله دي. یو دا چې په ملک سوله راشي، آرام د خبرو او د مذاکرې د لارې. خدای دې وکړي چې د انتخاباتو د مخکې راشي، خو که راشي د هغې نه سولې مذاکرات دوام لري او د خبرو اترو د لارې به په دې ملک کې سوله راځي. او دوه نورې لویې مسالې چې زموږ ملک ورسره مخامخ دی، هغه د فساد معامله ده، د فساد مسله ده چې ډېر وسیع دی، او د تریاکو کشت د ملک ته یو لویه لکه ده، د قانون تطبیق، اجتماعي عدالت راوستل. دا ټول هغه مسایل دي چې که چېرته زه کاندید یم، خامخا بیا به یو انتخاباتي برنامه باندې د خپلې جمعې سره یو فکر کوو، هغه به جوړو او هغه به بیا اعلانېږي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر محمد عمر داودزی و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو د خبریال مرکه اورېده.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریف
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د کابل خار د کارتي سخي په سیمه کې هم د زرګونو کسانو لخوا پرون د نوي کال جشن ولمانځل شو او د سخي صاحب د زیارت جنډا پورته شوه. له اسدالله لودین نه په دې اړه نور تفصیل اورو.
د نوي کال د را رسیدو په هدف د جمهوری ریاست د دویم مرستیال محمد کریم خلیلی په پیغام کې راغلی چې په دې کال کې به حکومت د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. د کریم خلیلی دا پیغام د نوي کال په لومړۍ ورځ د کابل د کارتي سخي په زیارت کې د کابل د ولایتي شورا د غړي عبدالحمید سجادی لخوا ولوستل شو. په دې پیغام کې د تیرو لسو کلونو سیاسي او اقتصادي پرمختګونو ته اشاره شوې، خو په کې راغلی چې حکومت باید د سیاسي او امنیتي بدلون بریالیتوب ته ډېرې هڅې وکړي.
انسان باید برای تأمین صلح پایدار، عدالت اجتماعی
دای وای ساکل باید د دوامدار اصول د ټینګښت، ټولنیز عدالت او اقتصادي واده لپاره جدي نستړی کېدونکي او نوې هڅې وکړو. هله د ټول په یووالي سره د نوې کال هرکلای وکړو او 2014 کال ته په نږدې کېدو وکول شو د سیاسي واک انتقال په بریالیتوب سره تر سره کړو. زموږ هله دا ده چې اقتصادي او امنیتي انتقال هم په بریالیتوب پای ته ورسوو. د نوې کال د لومړۍ ورځ ورځې په لس نیمو بجو د کابل د کارتې سخي په سیمه کې د سخي صاحب د زیارت جنډه پورته شوه او دې مراسمو کې زرګونه کسانو ګډون کړی و. عام خلک چې د سخي صاحب د زیارت شاوخوا په میلو او خوشحالیو بوخت وو، نوي کال ته ډیر هیله من ښکارېدل او له حکومت یې غوښتل چې روان اداري فساد پای ته ورسوي.
همانو مستری ده د غواړو چې نوی کال په خیر په خوشحالۍ تیر شي، دا انفجارات ونشي، هیله من یو چې قراري شي، آرامي شي، موږ ټول په یو صلحه کې ژوند وکړو.
زما نوم نظام الدین ده. زما هیله او توقع له خلکو دغه ده چې یو اتفاق یووالی او ټول مسلمانان به په شرعي نظام باید مسې برابر خلک اوسېږي او له دولت هم دا خواهش ده چې دغه شهر فساد او ظلم و ستم د خل ظالمانو مخه ونیسي. انشاءالله سکه کال به یې پوسي.
د کارتې سخي سربیره پغمان، قرغه، باغ بالا، د مرنجان تپه، د کابل جوبن او شهدای صالحین هم هغه سیمې وې چې د کابل ښار زرګونه اوسېدونکو پکې د نوي کال مراسم ولمانځل. افغان امنیتي ځواکونو په دې ورځ د کابل په ځانګړو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو او ځینې سړکونه او کوڅې د ترافیکو پر مخ تړلې وې.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ولسمشر باراک اوباما پرون اسرائیلو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به یې ملاتړ ته دوام ورکړي. اوباما د چهارشنبه په ورځ د یو درې ورځني سفر په مخه اسرائیلو ته ورسېد او ټاکل شوی چې نن خپل سفر اردن ته وکړي او پای ته ورسېد. دا لومړی ځل دی چې اوباما د ولسمشر په توګه اسرائیلو ته سفر کوي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له اسرائیلو وغوښتل څو دا خبره ومني چې د دوی په هیواد کې د سولې او دوامدار امنیت د ټینګولو لپاره د روغې جوړې منل ضروری دي. ښاغلی اوباما چې تېره ورځ په بیت المقدس کې ځوانو اسرائیلیانو ته وینا کوله وویل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ سوله ځکه مهمه ده چې امنیت ته د رسیدو یوازینۍ لاره همدا ده او زیاته کړه چې اسرائیل باید ځان له انزوا وژغوري. اوباما هم همداراز وویل د اسرائیلو لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې زغم ولري او د یو ډیموکرات یهودي دولت په توګه د فلسطینیانو خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. د امریکا ولسمشر په خپله وینا کې یهودي میشت ځایونو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې د استوګنځایونو د جوړولو دوام د سولې هدف ته د ګټې پر ځای تاوان لري. د زیاته کړه چې د فلسطینیانو د خپلې ارادې او عدالت غوښتنې حق ته باید درناوی وشي.
Palestinians must recognize that Israel will be a Jewish state and that Israelis
فلسطینیان باید د اسرائیلانو دولت او د دوی د حق چې پر خپل امنیت ټینګار کوي او منی او اسرائیلیان باید دا ومني چې سولې ته رسیدو په لاره کې د میشت ځایونو د جوړولو دوام د ګټې پر ځای تاوان لري او همدارس له اسرائیلو سره په څنګ کې یو خپلواک فلسطین چې حقيقي سرحدونه به ورته وټاکل شي ژوند کولای شي. ولسمشر اوباما همدارز له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د لبنان د شیعه وسلوالو ډله حزب الله پر اسرائیلو د بریدونو له وجې د تروریستي ډلې په توګه په رسمیت وپیژني. د ټینګار وکړ چې امریکا د ایران د اټومي لانجې لپاره د ډیپلوماتیک حل لارې پلوي دی خو خبرداری ورکړ چې ایران ته زغم به لا یتناهي نه وي. ولسمشر اوباما د خپلو خبرو په یوه برخه کې په عبري ژبه ډاډ ورکړ چې له اسرائیلو سره د امریکا ټینګ ملاتړ ملګری دی.
Those who adhere to the ideology of rejecting Israel's right to exist.
هغوی چې په دې مفکوره پسې نښتي چې اسرائیل د ژوند حق نه لري، خای تر خپل پخو لاندې ځمکه او اسمان څخه به هم انکار کوي، ځکه چې اسرائیل به هیڅ چیرته هم نه ځي. نن غواړم تاسو ته او په خاص ډول ځوانانو ته وایم چې ډاډه اوسئ تر څو چې متحد ایالات شته تاسو یوازې نه یې.
اتم لو لاواد.
د چهارشنبه په ورځ اسرائیلو ته د خپل درې ورځني سفر په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل. دا لومړی ځل دی چې اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه اسرائیلو ته سفر کوي.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو صرف ټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په ویب پاڼه کې کا انټرنیټ ته لاسرسی لري وګورئ. په ویب پاڼه کې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. همدارنګه هلته زموږ رپورټونه او ځانګړي پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورک. اوس هم پامو کوي د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پروان ولایت خلکو په دې ولایت کې د غیر مسول وسلوالو پر شتون د اعتراض په توګه مظاهره لسره فایل کړي او د نن سهار 2 بجو راهیسې د کابل څخه د افغانستان شمال ته غزیدلې لوی لاره تړلې ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله ده چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. ولسمشر حامد کرزی پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې د تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په یو نړیوال کانفرنس کې د نوروز لمانځنه وکړه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په اردو جولسوالۍ کې له سلویختو زیات وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وشل شوي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن منځري ختیځ د خپل سفر په وروستي پړاو کې اردن ته ځي. د چین ولسمشر شي جن پینګ به خپل لومړني بهرني سفر کې نن روسیې ته ورسیږي. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د کوردستان د کارګر ګوند زنداني مشر عبد الله اوجلان لخوا د اوربند اعلان یو مثبت بدلون بلل او هرکلی وکړي. دوستانو تاسو مو کاګ لازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفې په ټول افغانستان کې په دولس شپګنبی اوریدلی شي او همدارنګي په غنو لوی خارونو لکه کابل، هرات، مزار شریف، غزنی، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، پولی عالم، کلات، اسد آباد کې د اف ام په 3.15 سپام اوریدلی شي. لکه مخکې مو یادونه وکړه تاسو کولی شئ چې زموږ د ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو زموږ رپورټونه، ځانګړې خپرونې له تصویرونو، نور تفصیل او ویډیوګانو سره په ویب پاڼه کې کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې موندلی شئ او کولی شئ چې د فیسبوک او ټویټر له لارې زموږ پر مطالبو تبصیرې وکړئ. اوس هم راځو ځوان فکر پروګرام.
د ازادي رادیو د ځوان پیکر درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم د ځوان پیکر موضوع مو ده ولور او په پکتیا کې رامنځته کړې ستونزې. راځي له څو تنه پکتیاوالو واورو چې دا ولور پاړه په کوم نظر دي.
حسن نرګس محلي شراف ماسره کومه خور چې مثال په جګ ولور باندې اخستر شوی ده، هغه کله چې سخر کور ته راغلی ده نو کغینه عادي خدای په کور کې شي وي هغه هم تهدید شوی ده. لاندې ماشوم هم د پی غرور کړی چې په څومره پیسو مثال واخستې څومره مصاریف تر نیوښ ور ډیر ته نتیجه دي چې شیم نه ده. ګوره انسان شخصیت ته دا یو غټه صدمه ده. ما فکر کوم هم دغه ولور دي چې هم دغه ستونزې مشکلات را منځ کړی. هم بیا مو تاسو ټولنه چې شکر الحمدلله اسلامي ټولنه ده، اسلام دی نظر دغه یو ډیر خلاف کار ده. ولی کله چې پیغمبر علی السلام مثال خپل لور بیبي فاطمه رضی الله عنها حضرت علی سیته په کله نکانی ورکوله نو خپل بیبي فاطمه رضایت به حضرت علی سیب مرضیات دواړو واخیستل. یو عادي چې مثال خرما هغه مګه کسان چې دلته په دې مجلس کې ناسو هانو خرمای تقسیم کړه هغه ته ورکړه. ګور دی هغه شخصیت چې د دوړ جهان سردار و او دی هغه لور څومره مثال بارزه شغه خاصه و. نو دا چې کوي مو خیان دی په بچا ګورور باندې او خرڅ شي دا به تر اخیره پورې د غستون ځا زیدون پیدا دي. تعلیم برخه کې هم ګور د غستون زشته دي کومې خو خیان دي چې په بچا ګورور باندې هغه شي دي. ګور نه دوی ته تعلیم هایک ور کړی شوی دی، نه دوی ته مثال حکومت به نور هغه کې سیاسي ستونزې را منځ کړې دي. همدار کم قران نه نیول انتر ټولنې پورې د ستونزې موجوده.
شریف دی پکتیا ولایت د سمګنۍ ولسوالۍ دی جگنر گاسی وسیدن کړم. دوبۍ ته زخپلا لوړو ماوال زه مو ګیره بریتونه نه په دې عمر کې لوړو ما کنه. بیا مو درې در نیم کوله په دوبۍ کې تیر کړه. په یو ور دا رقم خاص ته دوبۍ کې کنه څلور پنځه کوله چا تیر و چا لاس کوله تیر و دا رقم خال کې و. هغه د خپل د غریبۍ دی واجی نه ولاتې نشوي کولای چې خپل وطن ته راشي. په دې واجه به درې در نیم کوله مو تیر کړه لکه پیسې مو روړې شوه دنه مدونه.
څلوېښتو کالو ته ورسېږي واده نشي کولی، ځکه هغه خپل ور نشي پوره کولی. 15 لکه روپۍ افغانۍ یا په 15 لکه کلدارې وي، دغه کس مجبوریږي دوبۍ ته ځي. دوبۍ کې بیا مزدوري کوي. یو بل کس چې دی هغه په 50 روپۍ کوي، دا یې شپې ورځې ډیوټي کوي چې زما ناموس په پردي ځای ناسته زه باید پیسې وګټم. په ځان یوه کړې دی بیا 15 لکه ګټي، بیا دلته 15 کاله یو چا خور لور ناسته.
د ځوان فکر درنو اوریدونکو، د نن ورځې موضوع مو ده ولور او په پکتیا کې رامنځته کړي ستونزې. د بحث ګډونوالې مو دي د پکتیا ولایتي شورا غړي زرغونه همت، په پکتیا کې د مدني ټولنو فعال انارګله، او د ځوانانو د اړیکو او معلوماتو د دفتر مسؤوله نازدانه مهرابي، او همدا ډول د ښځو د نړیوالې شبکې ولایتي نماینده پوزیه را سره په بحث کې ګډون کوي. ټولو ته ښه راغلاست. د ځوان فکر د بحث اوریدونکو، مونږ لومړی سر کې د زرغونی همت نه پښتنه کوو، په پکتیا کې د ولور پاړه څومره نجونې له ستونزو سره مخ دي؟ همدغه ځوانان لیدل کیږي چې کوزن وکي او بیا دوی په بهرنیو هیوادونو کې په خلیجي هیوادونو کې مزدوري کوي، او د مزدوري نتیجه یې دای دوی باید کار وکړي، کار په پایله کې دوی خپل واده راوړي. داسې کومې پیښې په څمکنو یا په احمد خیل او جان خیلو کې لرو؟
دا نه تنها په یو دوه ولسوالۍ کې دا پیښې شتون لري، بلکې د پکتیا په ټولو سیمو کې موږ داسې ستونزې لرو چې هغه فامیلونو لخوا چې په واده وخت کې په خپلو خویندو باندې جګ ورور اخلي، د هغوی خاوند او د هغوی د کورنۍ غړي دې ته هڅ کیږي چې باید لرو پرتو هیوادو ته باید ولاړ شي، اول ته سخت سخت کارونه ترسره کړي ترڅو هغه مصرف چې د جلۍ پلار په هغوی یخي ودي هغه پوره کړي. موږ تاسې ګورو چې هر فامیل یو مسافر لري، که چیرې د هغوی فامیل کورنۍ څخه موږ پښتنه وکړو چې ولې په افغانستان کې د ده دپاره د کار زمینه نه ده مسیده چې دا لکه تاسو بهر ته لیږلې، په مقابل کې د حق فامیل یا کورنۍ هغه ځواب دی وای چې دغه ځوان الک ته موږ ودره ورو، او هغه وده چې موږ کړی دی شله کې موږ ورور دی، نو دې په خاطر نه چې موږ دا ورور پوره کړو موږ خپل الک بهر ته لیږلې ترڅو د واده مصرف پوره کړي. یعنی تاسو وګورئ چې دلته د څومره ځوانان خو پرې چاته د فامیلو تبعی سبب ګرځېدلې دی. هغه زوی د مور نه جدا شو، هغه زوی د خپل ټولن نه جدا شو، هغه هلک چې دوبای کې تمیر جوړوي کار زماتو بسي، هغه ځوان چې په عربستان کې په سختو ګرمۍ کې خپل دند تر سره کوي، ولی په افغانستان کې هغه فعالیتونه کولونه تر سره نه کوي. وړاندیز لرم خصوصا علماو لپاره چې واقعا هغه شرعي مهر چې تعین شوی دی په اسلام کې خویندو لپاره، هغه د مجدو لالارې، هغه د غونډو لالارې، هغه دولتي چارواکو په همکارۍ سره باید ولست ورسوي ترڅو دغه منفي دونه نور بند شي.
مننه. د بحث په دې برخه کې راځو د مدني ټولنو په اړه. انرګولې ته خبره ته وایي چې په پکتیا کې کومې ښکاره بېلګې شته چې دوی لیدلې چې د جګ ولور له وجې په کورنۍ ستونزې رامنځته شوي؟
موږ یو خپلوان وو، بس زوی ته یې په 6 لک افغانۍ کوزده کړی وو. نو دلته خو دا انانات او رواج چې سواله ته کوزده کوي، هغه اوله چې ته ګل راوړي، مثلا موږ په سند کې د دسمال رواج دی، هغه سې راوړي ته باید 2 لک 3 لک روپۍ نقد دې ته واچوي. یعنې د هغې خلکو سره دغه پیسې نه وي، او 2 میاشتې ووته هغه د جلکې پلار بس دې ته اولونه را لېږل سه مثلا تاسې ما سره لاس پورته که تا ماته څه پیسې وانه چوله، ته کوشش وکړه چې 3 لک روپۍ یا د اقل 6 لک ولور ته 3 لک باید ته اوس ماته واچوي، 3 لک په واده کې ته ماته واچوي. هغه سړی ته باور وکړه چې موږ ډېر نږدې خپلوان وو، یو بل ته ودرې د چا پیسې ورنه کړې، دې سره نه وو دا توان او قدرت نه ورسره ست 3 لک روپۍ دې ته ورکړې وای. خو دې ویل سزه تر غه د واده بندوبست کوم، زه به امادګي ورته ونیسم، دی مدرک نه دی او مدرک نه بدل د پیسې دې ته پوره کړم. هغه ته باور وکړه سات او سود ته مجبور سو، په سود پیسې واخیستې، چې هغه سود یعنی د اسلام له نظره څومره لویه ګناه ده، چې سوګ اخلي او سوګ ورکوي او سوګ خوري څومره لویه ګناه ده. خو دا خلک دغه ګناه په نظر کې نه نیسي. هغه څه حقوق مثلا شریعت د ښځو ته ورکړي، هغه حقوق دی او فامیل طرف هم نه ده تکمیل شوی. مثلا مهر په شریعت کې معلوم ده، هغه پلارونه یې جکسي نوم کې پښپاګ لکه اته اوس لاس ورکو ته رسیدلی، که ته ورته وایي مثلا دا خو د اسلام له لارې نه غلط کار ده، دا د دې حقوق نه ده. هغه وایي نه که زه یې دغسې مثلا ورکړم، بیا ما د لور عمر په پردیو کوري کې بیا خراب وي، بیا هلته تانه او پیغور ورکوي، سکه ته د اصلیت لرلې مثلا ته به ښه وي ته به یې خوسې نه ورکولې. نو دغه وجه نه دوی جګ ولول اخلي،
او دا اندې ته پام نه کوي سم مثلا هغه ور کې سید دغه د لور سره نامزد شوی دغه اینده پر باد هغه د تعلیم نه پاتې د بعضی د سیالکان د ساتو خودکشي کړي په فامیل کې مخالفت راغلی سید دې راضی نه و مور پلار جکسوی دې ته کوزا کړي په قیمت به هغه نس کې دای ساغه دغه ولول پر کې بز خوشونت سره مخامخ شوی کور کې خوشونت پیدا شوی اته ځان وزلې او دغه لور په پردوی کور کې د دې نس قدر اضافه سي به قدر ده هغه یو کار مثلا سید دې نه خراب شي او شای تر خراب شي هغه فامیل دې ته پیغور ول سم په تا باندې په لمنو پیسو پیسې مې په تا ور کړي او مثلا پتا کې دا ارزښ نشته سم په تا کې دبره پیسې ور کړي
د باس په دې برخه کې به د ځوانان داړي کوم معلومات دفتر مسول نازدانی مهربي نو ورو سیدارته وایي سي دې په دې برخه کې کار کوي فعالیت یم د سدنجونو ترمن زغه اړي کې روابط وساتي په پکتیا کې کوم انجن ل څومره انجن کرته وایي لستونز سره مخ وي دی ولور لستونز
زما په نظر خو د جګل ور دی پای دلته ډیره غټه ستونزې په پکتیا کې بر خصوصا په انجنو کې ستونزې ډېرې دي د جګ پای ورور چې دا په خپل کټه سي وګورای او ست تخت مسله ډیره زیاته شوې ده چې هر پام کپام کې چې پام دغه ایوی میاشت کې درې څلور پیخ هم داسې شوې دي چې انجنو د کور ته خولې دي هغه خپل هم د هلات هم دغه ده کله چې ځکه سان وی نور څو غوښتنه کوي چې هغه په خپل کې وادونه وکي نو د هغه کورانه د ترزایت نه خې جګ به په هغه باندې کې هغه کسان نشي کولای چې دي د مصرف نه ووزی نو هم دا شوې دي چې هغه د تخت سره مخامخ شوې دي او بل ستونز هم دا چې دلته د لوړې به ورور چې ده هغه ډیر بد رواج ده نو نشي کولای دي پکتیا خلک اکثریت ځوانان بیکاره دي هغه تر اوسه هیڅ کار بار نه لري نو دا دومره ډیر پیسې دي کوم نه کی چې ولا کاتل کلاس لک عدالت هر ونجونه چې فکر وکړي دي لاس دو لاس لک روپۍ نه کم نه ده نو څنګه هغه تر اوسه بیکاره ګرځي هغه پیسې څنګه پیدا کی
د خزه د نړیواله شبکې ولایتي نمائنده فوزیه نه بوورو سیدا د انجونو د ستونزې په اړه راته وای سره د دې چې موږ په پکتیا کې معلومات لرو ډیر هغه ځوانان سي دلته دی ولور تر بوج لاندې راغلي دي په خلیج وادونو کې کار کوي دن جونې دی امغ څه چا سره نامزادي سوي دی غوي پاړه ډیر تشويش لري لوري امراض سره مخ کیږي دا سستا سي نړیواله شبکه روغتيي شبکه هم ده کدسې مشکلات ته هم اشاره وکي خبره
کله مې وینم کې دا ولور مشکلات زیات چون وجود دره و بعضه ازدواج هایی کې میشه هم اجباري است و نه میتونن دخترو او بچا که به دل خود انها ازدواج کنن و تکلیف روحي و رواني هزمین سبب بهشان پیدا میشد و د پکتیا کې سنانات زیات مهم است نسبت به اسلام اسلام انقدر برش نظر نمیدهند کنانیت خود زیاد دوست دارن و از نظر حنانات که است مردم پکتیا زیادتر مشکل داره و دخترها دا حتی د فامیل خود گفته نمیدن که من فلانی بچه را خوش دارم با آنها ازدواج میکنم به خاطر که آنها از طرف فامیلش برش اجازه داده نشده و همین سبب است که تکلیف روانی و امراض روانی در آینده پیدا میکنه و مشکل دیگه ولور زیاد است و جوانان نمیتونه که بدل خود یک دختر خوش کنه سر از 10 لک 20 لک ولور میگیره و همین سبب است که نمیتونه آنها به خواست خود برسه و تمام مشکلات خود چون دیگران هم گفتن و مشکلات چون زیاد است
دا هم راته وایسی انجونی دوی د کورنی تاوتریخوالی سره مخ دی یا هغه انجونی سی په زور ورکړل سوی تاسو ویلې اجباری ودونه په زور ورکړل سوی دی خوخه نه و څنګه زندگی لري کدی زندگی په اړه خلکو ته معلومات
به نظر ما بعض مردمه که میبینیم و د ایجا میګردیم میبینیم که دخترها که بدل خود ازدواج نکردن آنها از طرف فامیل و ناراضیتی مش از طرف شوهر آنها هم تهدید میشن و آنها قدر زن داده نمیشه به خاطر که آنها خوش نیستن و رضایت داشته نمیشن به شوهر خود و بچه ها همچنان هم قسم است سر خانم خود ظلم میکنن به خاطر که آنها او گرفته به رضایت خودشان نمیباشه اگر آنها به رضایت خود باشه و از طرف فامیل خشونت هم میباشه که یک بچه به خانم خود قدر نتا فامیل آنها هیچ گاه به اون قدر نمیده
د ځوان پیکر د بس موضوع مود ولور او په پکتیا کې رامنځته کړي ستونزې دلته موږ سره په بس کې د ولایتي شورا غړي زرغونه همت د مدني ټولنو یو فعال نارګوله د ځوانانو د اړیکو معلوماتو د دفتر مسول نزانه مهربي او همدا ډول د خزو نړیوالې شبکې ولایتي نماینده فوزیه په بحث کې ګډون کوي دا بحث دویمه برخه ده په دې برخه کې د زرغونه همت نه د حل لارې پوښتو څنګه کېدلې سي په پکتیا کې دا دود لمنځه لاړ سي لکه فوزیه سي ویلې سي په اجباري ودونه دي په پکتیا کې د دې زمينه سازي کړې د سي روحي انجونې له روحي تکلیفونو سره مخ کې ځوانان له مشکلاتو سره مخ کې همدا ډول د نازدانی په خبرو کې اوسې د تخت ستونزې را پیدا سوي دي جن لوري تاسو د دې ورکابي پاړه راته وای حل لار څه ده څه باید وسی په پکتیا کې
مننه کچې واقعا هر ملک هر ولایت هر کورنۍ وګوري چې د داسې منفی دونو مخنیوي وکي لارې چارې بیخي اسانې دي که څوک عمل پرې وکي. زه وایم چې مثال تاسو بهتره معلومه ده زموږ مقدس دین اسلام کې هیڅ حقوق هم پټ نه دي. د مور حقوق معلوم دي، د پلار حقوق معلوم دي، د خاوند معلوم دي، د جلې معلوم دي، د ورور معلوم دي، حتی د ماشومان حقوق، حتی د ټولنې حقوق ټول په وضاحت سره ذکر شوي دي. نو که چیرې واقعا وګورو چې دغه منفی دونه چې اجباري ودونه دي، جګ ورور دي، تیخته دي، تاوتریخواله دي، دغه له منځه ولاړ شي او سالمه ټولنه منځته راشي، دې په خاطر نه باید ټول عام ولس مبارزه وکړي، بل خصوص د دینی علماو څخه هم وړاندیزم ده هغه شرعي حقوق چې خویندو لپاره اسلام کې ورکړل شوی دا غوته د خپل شرعي حقوق ورکی سونزل کیږي. همدارنګه هغه شرعي حقوق چې مثال د نارینه وو لپاره ورکړل شوی دی، هغه کې د انتخاب موضوع ده، هغه کې په کورنۍ کې مثال د سالم کورنۍ د رهبری موضوع ده، کول شي چې هغه اسلامي حقوق تر سره کینو دی کې علما ته ډیره شرکی چې دی په خاطر چې دغه منفی دونه لمن زولر شي علما رول زیات. همدارنګه دی دولتي چارواکو چې هغه کورنۍ چې توتري خال سره مخامخ کیږي او بعضی قضایا رزي دوی ته او دوی هم بتفاوته پات کیږي، مجرم ته اجازه نه ورکوي، دوی ته مو وړاندیز هم ده چې باید هغه یا د قتل موضوعي یا خدای نه خواسته یا بد فلټر سره شي په دغه کې باید شریعت تطبیق کی. که چیرې شریعت تطبیق شي کولای شي چې بل شخص دې ته لاسه پیدا نه کی. نو دغه دلایلونه دي چې مثال کولای شي چې او سالم ټولنه ما سره شي، بل خصوص اجباري ودونه د چې اسلام کې هغه منه دي، کم سن ودونه چې هغه په اسلام کې منه دي چې قانوني سند چا پر شوی نه وي، حق د دین لري چې ودو کی. همدارنګه زموږ خویند بس وکړلو چې اجباري ودونه په پکتیا ولایت کې زیات شوی دا واقعیت شاهد دي سنی او همدار موږ د ګورو چې یو جلې چې عمر 14 کلو تر رسیدلې وي، هغه سی خوان چې عمر 20 کلو وي دا ود شوی دا قضیه هم وشتو جریان لري او هغه جلې تراس کړی چې ودنه کوم. خو تاسف سره زه باید وایم چې دی الک یا دی هغه خوان کورانه د جلې پزور دي تاسو چې باید الک سره د سړی سره ودو کې درال کې چې هغه جلې دي 14 کلو دي او خوان دی 20 کلو دي. تاسو فکر وکوي چې اسلام دا جایز ګڼل او کنه جایز؟ زه د خپل دید نه چې پوره معلومات هم نه لرم، شاید علما په دا کې زیات معلومات ولري، زه دې ته وایم چې دا نه جایز عمل دی په خاطر نه د جلې موافقه ده او کوم خاوند چې دا غوښتل 14 کلن جلې کړي او دا هم په وخت د مریضۍ کې ده، ممکن دا ډیر عمر چې وو کې یو کال نور عمر ولري ځکه هغه مریض ده. کچیر دا خاوند لاړو اته د دې خپل خزي ژوند پیشبینی کوي شي چې د دوی کورنۍ به د سره کم چلن لري، د دې سرنويشت واقعبه چی ریزي. نو دې په خاطر نه د هل لارې چارې ګوره دا سیستم د پاره بیا هم مقدس دین اسلام ده. په اسلام کې انتخاب اجازه ورکړل شوې ده ام جلې ته ام نارینه ته، خو سالم انتخاب ام باید نارینه ولري ام باید جلې ولري. ام درنګ دي کورنۍ موافقه هم شرط ده چې باید د کورنۍ موافقه هغه کې جلې ده او کالک ده باید دوی لاس تراوړي. نو دې په خاطر نه باید ټول ولس مبارزه وکړو چې تر څو دغه سوز چې تخت منستر زی، خودکشی منستر زی، ځان سوزن منستر زی، ټول سبب عوامل ام دغه سوز دي چې موږ تاسو اوس په ټول افغانستان کې ګورو.
د مدني ټولنه فعال انارګول راتوي چې د دې سوز دي حواري لپاره قومي شورا، مدني ټولنه او په پکتیا کې مشت ولایتي شورا او نور هغه قومي مخاورو ملای امامانو څه کړی دي تر اوسه پورې تاسو ښکارا کوم بیل ګلیدل دي؟
زما په نظر زه خو پکتیا ولایت کې د څومره معلومات زه لرم یا په خپل سترګو ملیدلې نه دي قومي مشر د فیصله کوي او نه ملای امام، ولی په دې چې ملای امام د خپل 15 شپه ګلوران لري هغه څه دا فیصله وکړي چې هغه واقعا چې د شریعت لار دی ته معلوم ده، د اسلام لار دی ته معلوم ده، خو بس هغه بیا یغې ته خو لوی ضربه ده کنه. هغه د شپه ګلوران کې یاره واسه په 15 لکه خرسي نو د 10 لکه افغاني یا د حکومت کې مثلا یو قومي مشر هو دا د وسنې خزي خبرې دي څه کوي دا یموګ اناناته دا یموګ دستور ده کزه لور خو سي ورکم هغه به پردي کور کې د سپي پسترګم نه ورته ګوري. بس دا خبره یې نیولې ته خبره د دې ولول کچ نه راټیټیږي او نه چارجټ کړي په دومره وخت کې دغه کوکی مو ګویو. او یما نظر دا د سیسې او مشخص قانون دوی ته وټه وټه کوي سیسې او دوه کس د سپدار وزړوي ستا سو د اسلام په زید کارونه کوي یو دوه کس سپدار وزړوي پاینده کې خلک خپل اصلاح کیږي.
یعنی دی ولور تاسو باندې ولور او مہر ترمنځ توپیر موجود
خو ته مہر شریعت ورته ټاکلې څومره مثلا د اسلام لاله دا ولول خود ولور لکه سده
یو انسان خرسی تاسو ځان سره سوچو کې دا یو انسان قیمت ایز ټول دنیا هم نسی پوره کوي بس دوی په 15 لک او په 15 لک په لاس لک خرس دوی هغه شریعت په خونه لاندې کوي انانات ته ترجیح ورکوي او شریعت په خونه لاندې کوي
د بس پرسته برخه کې باندې ځوانانو د اړیکو معلومات دفتر مسؤل نازنینه د هغه نظر واورو او ورسته بیا هم بحث وکړو
د مو نظر هم امداده لکه څنګه چې دی په بادو کې دی ورکولو مخنیوي شوی دی همداسې باید عامه پوخوي وشي کلی اقام کې باید کومه جریمه وټکل شي کته سی وګوري همدلته یو قام د خوجسن پونم چې هغه صرف یو لک ورور لري هغه د دې په خاطر چې دوی کې خاص یو قانون شای ارڅو ک په لوړ بیا د کار وکي نو هغه جریمه کیږي نو زما نظر امداده کچیرته په هر کلی اقام کې جریمه شي نو دا به کده شي عامه پوهاوی وشنو کده دستونځه لګه ورش
له نزدانی مننه کو فوزیه تر ازو د خز بنړیوال شبکې ولایتي نماینده غره توای سیدی کومه خکارستونځي لیدل دي او کومه بیل کې لري سیداره توای سی حلاره هم ور سره روخانه کی
ما بنو به خدمت میګم کوم مشکلات خو چون زیات است ما شورای خود واس قومي از مشران قومي خود ما خوښ ما این است کده باره ورور یک اندازه مین را برایشان اندازه بکنه که تمام مردم به آنها اطاعت کنند و آنها فرمان برداری کنند و فرق بین ولور و مهر چی است و مهر کس واقع خود دختر میشه اگه به نظر ما باشه باید در شورا و کلانای قومی این فیصله شود که مهر برای دختر داده شود و ولور از بین بره چون که ولور به خاطر از بین بره که در اینجا دختر ارزش یک مال را میده به مردم و ولور از بین بره و مهر برایشان داده شود و مهر به خواست دختر است دلش که ببخشه و دلش که بگیره پیسه ولور که میگیره پدر هم به دختر خود هیچ چیز نمیده و او رو به خود خود میگیره به بچه خود دکان واز میکنه یا او رو میگیره به خرج آینده خود میانه یا موتر میخره او هم به دختر داده نمیشه و یک طرف که ولور به پدرش میده و مهر به دخترها در پکتیا هم داده نمیشه چون مو ولور از خلاص او رو پدرش میگیره در اینجا دخترها بدون حقوق میمانه و برشان کدام حقوق خاص نیست نه مهر داده میشه و نه ولور آنها بیچاره تمامشان به سرنوشت میمانه و حق انتخاب هم ندارن
دلته یو خبر دغه د سی تاسو وای سی دی ولور او مهر ترمنځ توپیر موجود ده خو ولورم جنو ته نور کول کیږي یعنی تاسو خبرو کې د سی معلومیدل سی پلار ته دی لور نه دی لور لزون نه دی موټر اخیستل مهم دي
په دې خاطر مهم ده چې دی چې ولور و نه اخلي خدای خبره ده موټر خود مهم ده چې دی لور ګران و بیا ولور نه اخیستل په دې خاطر چې د لور هر حق مراحت شي مهر سم و ده ولور نه
مننه کوم پیغام لري د لومړی سر کې پیغام په لندو ولایتي شورا غړې زرغونه همت راته وای
زما پیغام ټول پکتیا ولسونه ته په خصوص هغه پلارونه ته ده چې واقعا خپل خویان د لورو غانو باندې جګ ورور اخلي دوی د پاره می پیغام ده چې رازوی دینن ریز نه را په دی خو سالمه مبارزه وکړو چې هغه شرعي حقوق چې خویان د پاره اسلام کې ورکړل شوی دی هغه ته جایز و بولو هغه باندې قدم کیږدنو پیغام علما او تم ده چې باید دی په برخه کې زمون خویاندو ورندیز ده چې مون خویاندو غږ جخ کی او هغه شرعي مهر چې خویاندو د پاره په اسلام کې ټاکل شوی دی هغه مهر ورکی او مجرم ته هغه مجرمین چې مثال د لاس په تو تاریخوالیا چوي قتل کوي یا جګ ورور اخلي هغه ته دی یا جزا تعین کی
مننه ک د مدني ټولنې په استازي تو په نار تر ته وایي سي پیغام دي
بسم الله الرحمن الرحیم زما نظر ده زه د مولای امامان او د دولتي چارواکو نه دا تقاضا لرم مولای امامان تشویق کی سي کوم حق حقوق خزو ته په اسلام کې ورکړل سوی یا خپل حق حقوق باید دوی ته ورکړي سي د شریعت نه دوی باید انانات متبر ونه ګني او نلت یو په هغه پلار خپل اولاد خرسي او د خپل اولاد باندې د یو حیوان فکر کوي
پیغام مېز به مردم او علماء قوم او بزرگان و شورا که یک اندازې را چیکنن و ځوال ور تیر شان چون دخترایشان کس اولادشان از بچه او دختر بر ادم د اسلام هم همیک است و ځوال ور تیر شان صرف دختر خود به یک بچی مناسب بتن کارسی کنن و خوشی هر دویشان باشه و د این مورد می خایم که تمام علماء قوم د این مورد نظر خود بته و این را برای ما تاکید کنه و برای ما وعده بدهد که ځوال ور تیر شان و خاطر که قانونی ناروا کار است اسلام هم نیست
بیا زما پیغام چې د پکتیا کې د ټولو ورونو خویان ته دغه ده چې څنګه چې وکیل سي محترم وي چې همدارکم د ملای امامان چې کوم دي دغه په دې برخه کې ډیر رول لري ولی چې کله چې ملای سټیج په ساریا مثال په خپل امامان کې کومه تاغه کوي هغه په خلکو باندې ډیر اثر کوي غرزوي نو دوی ته مو پیغام داده چې ملایان به تشویق شي او دغه طریقه به خلکو ته آگاهي ورکړي شي همدارکم رسانه دي لاري به خلکو ته آگاهي ورکړي شي همدارکم لکه څنګه چې نازانې خو یو مثال ورکړو چې یو کړي کې باید ټول د سیو تړون وکړي کنه چې هغه پریکړه تړون چې کوم دوی کړی دی هغه نه به څوک سره اړونه ونه کړي ترڅو د غریبو جنانو انانات راکمیږي.
د ځوان فکر درنو اوریدونکو د باس د ګډونوالو نظرونه مو واوریدل. دا چې په پکتیا کې مولوی صاحبان په کوم نظر دی د شریعت پانځي څخه فارغ احمد سلطان راتوای.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د ولور او د مہر مسلله په لوی پکتیا کې بل عموم په افغانستان کې دلته خلک د مہر او د ولور دغه فرق نه کوي. ولور شیز دی چې پلار اخلی او د لور په نامی اخلی، په هغه کې ډېر شیان موجود وي چې حتی چې لرګي او غوړي او شیان پرې اخلي او پیسې ډېر اوچتې پیسې اخلي. مہر هغه شیز دی چې د نجونې حق دی، د نجلۍ حق دی. هغه به نجلۍ ته ورکول کېږي که هغه پلار ته ورکوي هم خوښه ده، که بېرته خاوند ته ورکوي هم د هغې خوښه ده. او د پلار باندې هم څه حق کېږي چې راته خپل کور چې ورکوي. په کوزه پښتونخوا کې زموږ په ټولنه کې افراط او تفریط موجود دی. په کوزه پښتونخوا کې ورته جهیز ورته وایي چې هغه د پلار د کوره بیا هغه دومره خرچه کوي چې لور ته ورکوي، بیا ډېر پریشانه وي. شره زما لورګانې ډېرې شوي دي او زه نه شم کولی چې لور واده کړم. د بده مرغه په افغانستان کې بیا د هغې برعکس معامله ده چې یو کس زامن وي هغه نشي کولی چې زوی ته واده وکړي، ځکه چې د هغې ولور نشي ورکولی. ولور دلته په بره پښتونخوا کې په افغانستان کې خلک اخلي او پلار یې اخلي او بیا ډېرې زیاتې پیسې اخلي، حتی چې په لکونو لکونو افغانۍ اخلي، لس لکه پنځلس لکه افغانۍ اخلي. هغې بیا دومره مصیبتونه راولاړ شي چې ځوانان به خلیج ته ځي، چې بېرته راځي نو پنځلس شپاړس کاله په خلیج کې تېر کړي، هم دومره پیسې وګټي چې هغه نجلۍ په واده کې بیا چې نجلۍ واده کې بیا د خپل رزق او د خپل ژوند د تېرولو وخت ورسره نه وي، چېر وظیفه نه وي، کاروبار نه وي، وطن خو مو داسې ویران دی، جنګونو ځپلی دی، بیا د هغې دپاره بیا مجبورېږي چې بیا لاړ شي. نو دلته نجلۍ دیوالونو ته یا غوا ته، د غوا خدمت ته یا د مور پلار خدمت ته راواده کړي وي، نه یو کس ځوان ته چې د ځوان زندګي ورسره تېره شي او د هغه نجلۍ حقوق پر ځای شي. دغه لامل دی چې ډېر مشکلات نور پیدا کېږي چې ځوانان په نورو بدبختیو باندې، په قتلونو باندې چې اولیتي قتلونه کوي، او حتی چې نورو وسله راخلي نورو کارونه کوي، یا داسې ناوړه کارونه کوي چې غلاګانې کوي، خلک وژني، یا په لواطت کې مجبوري. همدا اوس تلویزیون کې همدا مهال نوې خبرو چې په ګرامي ولسوالۍ کې یو کس مېلمه کوي او جنسي تېری ورسره کوي، او بیا هغه د هغې څخه وروسته هغه وژني. نو دا ټول لاملونه همدغه دي چې موږ ولور زیاتې دي. او مہر اصلي کې شریعت ته باید پښتانه راشي، مہر واخلي. او مہر هم د نجلۍ حق دی که فرض کړو موږ نجلۍ ته سره اخلو یا ورته پیسې اخلو، بېرته باید هغه نجلۍ ته ورکړل شي. که پلار د دغې ولور څخه، د دغه مہر څخه هر څه شی اخلي، دا د پلار دپاره داسې حرام دي لکه څنګه چې سود وي او د نجلۍ حق خوري، او دا مکمل مطلق حرام دي په شریعت کې. دی کوم د جواز هیڅ ثبوت نشته.
تاسو ته به معلوم وي هغه خلک چې په لرې اطراف سیمو کې اوسېږي، هغوی په دا رقم لوړ ولور خپل نجونې ورکوي. دوی وایي که چیرې په لوړ ولور نجونې ور نه کړي، بې قدره کېږي د خسرګنۍ په کورونو کې. دا تاسو څنګه ګڼئ دا خبرې؟
اصل کې دا خو قومونه باید تړي وکړي، او دا هم مطلق دا نشي کېدای چې شریعت دې ته جواز نه ورکوي چې د یوې ښځې مهر دې لس زره روپۍ وټاکل شي. عمر رضی الله عنه غوښتل چې دا کار وکړي. صحابي او طرف هڅې ده هغه وتوي چې عمر رضی الله عنه د قرآن دغه آیات نه یې لوستلی، که چېرته یو څوک یو خزانه خپلې ښځې ته په خپل مرضي باندې ورکوي نو هېڅ مشکل نشته. که یو څوک پیسې لري او هغه غواړي چې یو مکمل د یو غرب په اندازه باندې یو خزانه ورته ورکوي، نو هم څه مشکل نشته دی. خو هغه لري، خو دلته مشکل دا دی چې ټولنه فاسدېږي. د دې د جګو لورونو د دې څخه ټولنه فاسدېږي. باید دلته حاکم قاضیان، علما، سپینګیری او هغه کلتوري ټولنې او ځوانان چې کولی شي په ټولنه کې ونډه واخلي، د هغې په اصلاح کې ونډه واخلي، هغوی تړي وکړي او علما په دې باندې خطبې ورکړي چې جګ ولور هم چې ښځې ته ورکړي، مهر البته ولور نه چې پلار یې ځان ته اخلي. پلار ته د دې نه څخه یو روپۍ هم حرامه ده. پلار به څنګه چې زوی ته واده کوي، دغسې لور ته به هم یو مناسب ځای ټاکي. دلته بد بختانه چې پلار د پیسو ارزښت ډېر لري، نه دا چې د یو ځوان چې هغه تعلیم ولري، هغه اخلاق ولري، هغه اسلامیت ولري، هغه په اسلامي اخلاق باندې سنبال وي، هغې ته نه ګوري مګر پیسو ته ګوري چې دغه کس موټر لري، تنخواه لري، پلانکې لري، تجارت لري، لاړ شه ایران ته، لاړ شه هلته پیسې وګوره. ډېر ځوانان ایران ته لاړ شي، بیا پوډرین مونږ ته راځي، هلته پوټر مو اخته شوي وي، ځکه چې ایران کې عموماً څومره افغانان دا ټول لاملونه د خلکو دي. خو په مدینه کې که موږ نور خلک اصلاح کوو، منگ لس زوران رپورت خورد بل دوست ہے کرا لنی کو دوست بیخیزر تھا نوڑم دکھا ستا دن میں خوش ہوئے سب دن پہ اخلاق میں خوش ہوئی دی زما خور دوڑم سی دکھا تانا لگے پیسے اگاڑم دکھا خور دو پارا دکھے مہر جسا سدا کم بل مل گرے پیسے کی ماں ادن ایک رکھا ماں سردا ماں ملا کئی ٹھولنا بدی اس لاکی بدی اس لاکی سے منگ بل تو ڈر علما مسما تھا خبر تھا کڑے وا اگوئی بے آئندہ کی اگوئی تخرون کول تخرونه سیو خود هغه د لور د نوبت چرغله او هغه د رغه ته پیسې وغوښتل کاراله سی کی شکل ته سوز موږ عمل سی وی ام په خپل مې تدبیر کو م خپل خو اند دا کو د بل نه کو غوښتل کو دنه کی هر سپنګره هر د قومي مشر او علما په دې خپل دی به تغیر پر کار کوي دولت هم دې کوي به دولت دې پر زمینه سازي کوي روان د پد کار زمینه سازي کوي دا یوازې نه شي دولت وس چې وایي چې ولور کم کوي ولور به کم کوي په تخصیص زمینه سازي کوي